السلام علیکم د آزادې رادیو د خبري ساعت نننۍ خبرونه ته مو ز احمد تکل هر کلی کوم. یوې تحقیقاتي ټولنې په یو خپل نوي خبر شوی راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې د جګړې زیان د افغانستان تر ملي بودیجې لوړ و. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظریات د افغان بي سیم په 1318 شمیره د اس ام اس او همدارس د ټلیفوني تماس په وسیله راستولی او د آزادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې یو پاکستانی مقام وایي د افغانستان د سولې خبرې به ژر پیل شي. نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انس څخه پوښتم چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. انس،
د سیمه او نړۍ په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی دی چې په منځني ختیځ کې دي دغه وروستي تاوتریخوالی چې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوي دي زر تر زره پای ته ورسي. همدارنګه په ناټو غواړي چې په اسپانیا، ایټالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي. د ناټو پوځي چارواکي وایي دا به له 2002 میلادي کال وروسته د دې پوځي تړون تر ټولو ستر پوځي تمرینات دي.
ډېره مننه کوم انسب، تاسو به په څو شیبو کې د نړۍ خبرونه وړاندې کوي، خو له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو ناجیې سپۍ ته پام وکړئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د سیمه ییز اورګانونو خپلواکۍ دروایي د غور والي ته د پیښو ګواښونو په اړه پلټنې پیل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې 80% کې پولیس د هیواد په جګړو کې بوخت دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست 15 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول. د خبرونو تفصیل. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وای چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. د دې موسسې چارواکو نن خپل هغه سرنیز رپورت خپور کړ چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالي لګښتونه پکې سیړل دي. دوی وایي دغه لګښتونه د افغانستان د کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دغه ریپورت په جوړولو کې مالی مرسته کړې او ټینګار کوي چې د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت اغیزمن ګامونه پورته کړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د غور والي ته د پیښو ګواښونو په اړه راپورونه ورسېدلي او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دغې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دوی ګواښونو د دې ګواښونو د څرنګوالي په اړه معلومات بشپړ شي له رسنیو سره به یې شریک کړي.
رهبری ارگانای محلی موضوع را بررسی میکنه.
د محلی ارگانونو رهبری د موضوع سیری. د غور والی هم تماس لري. جمهوری ریاست هم دا مسئله راجی شوی او امنیتی چارواکی هم لدی مسئله خبر دی. ورسته له هغه چی نتیجه مشخص شي مونږ به د موضوع له رسنیو سره شریک کړو.
د غور والی سیما جوینده تیر ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د خپل سرو قومندانانو لخوا په مرګ ګوښل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې 80% کې پولیس د هیواد په جګړو کې بوخت دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې د کار د مخدره موادو په وړاندې مبارزه لستوندو سره مخ کړي ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د مخدره موادو په وړاندې د جدي مبارزې لپاره باید د دغو ځواکونو پیاوړتیا ته توجه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست 15 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په تخار ولایت کې نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجملان څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې دي د وسنیو بیمانه تاوتریخوالو د بندولو لپاره چټک ګامونه واخلي. جان کیری په مادرید کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې د دې اونۍ په خبرو کې اسرائیلي او فلسطیني مشران د اقصا د مسجد د شاوخوا وضعیت روښانه کړي او د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په اقداماتو سلا شي. تر اوسه پورې په سیمه کې د روانو ناکراریو په ترڅ کې 40 فلسطینیان او 8 اسرائیلیان وژل شوي. جان کیری ویلي اسرائیل حق لري چې د پرله پسې بریدونو څخه خپل دفاع وکړي. ټاکل شوی دا چې د دې اونۍ په وروستیو کې به جان کیری په برلین کې د اسرائیلو له صدر اعظم نتنیاهو سره وګوري او همدارنګ د اونۍ په رخصتیو کې به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په اردن کې خبرې وکړي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورۍ بلل کیږي. دا پوځي تمرینات به نن پیل شي چې پکې به پر مځکه، هوا او اوبو کې د دې تړون د غړو هیوادونو پوځي وړتیاوې وارزول شي. ویل کیږي چې د دېرشو هیوادونو څخه به 6000 سرتیري او ملکیان په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. دا پوځي تمرینات د سیسلي د په ټراپانی هوایي اډه کې پیلېږي. په دې پوځي تمریناتو کې 130 پوځي الوتکې، 14 هیلیکوپټر او 6 سمندري بیړۍ برخه لري. د دې پوځي تمریناتو قومندان جرمني جنرال هانس لوتر وایي د دې تمریناتو نتیجه به وښيي چې ناټو وړتیا لري، چټک ده او د هر ډول چیلنج په وړاندې چمتو ده. د یو شمېر هغه هیوادونو چې د ناټو غړي نه دي لکه اوکراین او افریقایي ټولنې څخه به هم چارواکي او ګډونوال په دې پوځي تمریناتو کې برخه ولري. روسیې ته هم بلنه ورکړل شوې چې د دې پوځي تمریناتو څارنه وکړي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډرستن کې به زرګونه خلک په هغه لاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوی. دا غورځنګ یو کال مخکې په جرمني کې د مسلمانانو د زیاتېدونکي شمیر خلاف جوړ شو. د دې ډلې ملاتړي د جرمني پر هغه پالیسۍ په غوسه دي چې په سلګونو زره کډوال په ځانګړي توګه مسلمانو مهاجرو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. دا ډله چې ځان د لویدیځ د اسلامي کېدو پر ضد وطنپالي اروپایان بولي، په اروپا کې ګڼ لاریونونه تنظیم کړي چې پکې د اروپایي هیوادونو پر پولو د سختو تدابیر غوښتنه کوي. سو د دوی په وینا د اروپایي هیوادونو د اسلامي کېدو مخه ونیسي او د منځني ختیځ څخه د کډوالو د ورتلو مخه ډب شي. جرمني د ګڼو کډوالو لپاره چې له ترکیه او د بالکان د هیوادونو نه تیریږي وروستی منزل دی. اخوا د سلووینیا چارواکي وای دوی تر زرو زیاتو کډوالو ته اجازه نه ده ورکړې چې له کروشیا څخه د دوی خاورې ته ور واوړي، ځکه چې د دوی د کډوالو ورځنۍ اندازه پوره شوې وه. د سلووینیا د پولیسو یو بیان ویلي هغه اورګاډی چې 1300 کډوالۍ د دوی پولي پورې رسولي وه، دوی ترې یوازې 1500 کډوالو ته چې ډېر مستحق و اجازه ورکړه چې له پولي ور واوړي. کروشیا له خپل شمالي ګاونډي غوښتي چې د ورځې 15000 کډوالو ته له پولي دا وختو اجازه ورکړي، خو د سلووینیا چارواکو ټینګار کړی چې د دې شمېر یوازې نیمایي کډوال پرېښودلی شي. دې اقدام په سربیا او کروشیا کې د راټولو شوو کډوالو شمېر زیات کړی دی. چین په تیرو دریو میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې ده. چینایي چارواکو نن وویل د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر پورې کورنۍ ناخالص تولید یوازې 6.9 وده کړې. چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد دی. د چین کمزوري کېدونکي نړیوال تجارت او راکم شوي کورنۍ تولید په دې هیواد کې د بیکارۍ او ټولنیزو نارامیو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د چین مرکزي حکومت د نومبر د میاشتې راهیسې 15 ځلې د سود اندازه کمه کړې ده. دوستانو، دا خبرونه اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمانې دروري و بخې دې آب او هوا اټکل چې نجيبه زمانه دروري.
د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. پراتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه 8. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 15. اټکل سوې ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د اورښت احتمال شته. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23.4 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18.4 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.4 ده. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 14.2 اټکل سوې ده.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د یوې تحقیقاتي ټولنې په یو نوي راپور کې اټکل شوی چې په تیر یو کال کې جګړو افغانستان ته 9 میلیارډ ډالر زیان اړولی. په دې اړه به د یو افغان کارپوه نظر واخلو.
زیات مصارف چې شوي دي هغه په امنیتي ساحه کې او د جنګونو د کبله فزیکي تاوان چې افغانستان ته رسېدلی دی همدا یې غټه برخه ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د پوځ یو متقاعد جنرال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې د خبرو د ژر پیل خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو. د کندز د اوبخی د خوست د میخانیکي لیسې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د ډز او چاودنې له غږ سره اتومات ډول بندیږي.
دا داسې دروازه ده چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چودنې شور اوري، د دروازه به په خپله انعکاس کوي، د دروازه به بندیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې وابهوري چې په مصر کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رایه ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرې د ټولنې د راپور جزئیات اورو چې وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې جګړو او افراطیت څخه باندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی. خو له هغه مخکې یو بل موضوع لرو چې د خبرونې ټاپ موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې په کندز کې د بیپولې ډاکټرانو روغتون د سختدریزو ډلو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېده. پر دې روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. وسلوالو طالبانو د سپتمبر د میاشتې په 28مه نیټه د کندز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په 3مه نیټه یې د بیپولې ډاکټرانو د بیپولې ډاکټرانو روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمبار شو. د بیپولې خبریالانو ادارې په دې روغتون کې د طالبانو حضور رد کړی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې طالب سختریزو احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې دغه روغتون د خوندیزای په توګه کاروه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر د میاشتې په 3مه نیټه وویشتل شو چې پکې 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بیپولو ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حملې پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړی. ښاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی و. د ده په وینا دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه کاروه، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډېر محتاط و. خو کله چې د روغتون پر یوې دیوال د طالبانو بیرغ اوچت شو، موږ څه کولی شول؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ ښاغلی ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره وویل، زه وایم د روغتون ودانۍ د هغه خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او ISI او هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالب جنګیالیو د سپتمبر د میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښې له هغې وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په 3مه نیټه د بیپولو ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبار شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمباریو لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباری غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا شوې وه.
په راپور کې مو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي په کندز کې د بیپولې ډاکټرانو روغتون د سختدریزو ځواکونو لخوا د سختدریزو ډلو لخوا د وسله افغان او دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېده. پر دې روغتون امریکایي الوتکو بمباری کړی وه هغه مهال او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ځواکونو چارواکو هم ویلي وو چې له دې ځایه د امریکا او همداراز د افغانستان پر دولتي ځواکونو حمله کېده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ ټولنه وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څخه باندې 9 میلیارد ډالر توان اړولی. د دې مؤسسې چارواکو نن خپل هغه څیړنیز راپور خپور کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالی لګښتونه پکې څیړلې دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په جوړولو کې مالی مرسته کړې او ټینګار کوي چې د جګړو او توندلارۍ د تاوانونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت اغیزمن ګامونه پورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانکزی راپور ته.
د جګړو او توندلاریتوب تاوان تر ملي بودیجې هم زیات دی. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال 9 میلیارد او 90 میلیون ډالر د جګړو او توندلاریتوب له امله افغانستان ته زیان رسیدلی دی چې دا لګښت تر ملي بودیجې 14% زیات دی. د دغې مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاد وویل چې د افغان حکومتي ادارو په همکارۍ په وو ولایتونو کې له 100 کسانو سره د مرکو په اساس او د یو کلنو څیړنو په نتیجه کې دا ریپورت جوړ کړی دی. دایوی د جګړو او توندلاریتوب لګښت په یو مالی کال کې زکه چې د 2015 کال په اړه دقیق ارقام نشته، یعنی تیر کال شاوخوا 9 میلیارد او 90 میلیون امریکایي ډالر دی. دا رقم د ناخالص تولیداتو 43% د 1990 کال د بودیجې 113% او د کورنیو عوایدو 0% کیږي.
جمهوریت عواید داخلي را تشکیل میده.
عمرزاد ویل د جګړو او توندلاریتوب د تاوان لګښتونه که افغان حکومت په غاړه نه وای اخیستي نو د افغانستان پرمختګ ته به څو برابر لار هواروله. دغه ریپورت په اساس دا تاوانی لګښتونه په افغانستان کې د امنیت تضمین، سولې، د جګړو له قربانیانو سره مالی مرستو، انساني ارزښتونو، د عامې روغتیا، معلولیت، پوهنې او اساسي بنسټونو تخریب او کورونې او بهرنیو کډوالیو اړولې دي. اخو د امریکا د سولې انسټیټیوټ چې دغه څیړنیز ریپورت مالی تمویل کړی دی وایي چې افغان حکومت باید د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره د جګړو د کورنیو، سیمهیزو او نړیوالو عواملو مخه ونیسي. په افغانستان کې دغه انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل:
تر څو چې حکومتداري خنډ شي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملي نشي نو مشکل لري چې جنگ مخونه ول شي او اقتصاد رشو کی. زموږ جنگ داخلي عوامل لري چې هغه حکومتداري یا د حاکمیت د قانون دغه ده، منطقوي عوامل لري چې هغه څوک چې افغانستان کې جنگ کوي د بیرون نه تمویل کیږي د هغه ځنه افغانستان.
په دغه سیړنیز ریپورت کې په افغانستان کې د جګړو او توندلاریتوب اقتصادي او مالی تاوانونه د ځاني زیانونو په څیر خطرناک بلل شوي او ویل شوي که یې مخه ونه نیول شي راتلونکی به له لوی ناورین سره مخ کړي. که څه هم افغان حکومت د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو په اړه تر اوسه رسمي شمیرې نه دي په ډاګه کړي، خو دا تاییدوي چې افغانان د جګړو له امله دردیږي او له کلونو راهیسې د پردۍ جګړې د تاوانونو دروند بار وړي. سفیولا ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د جګړو او افراطي فعالیتونو د اغیزو په اړه په څو شیبو کې ستاسو نظریات د ټلیفوني تماسونو له لارې اخلو. موږ ته د ټلیفون په 0034 او 0993 2315 شمیرو زنګ ووهئ او د دې موضوع په اړه خپل نظریات له اوریدونکو سره شریک کړئ. دا موضوع مې شیبه مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر شاه محمود میاخیل سره په مرکه کې هم مطرح کړه. ښاغلی میاخیل د مرکه په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې د دې راپور د خپرولو اصلي هدف څه دی.
افغانستان متاسفانه چې د تیرو تقریبا 3 لسیزو راپورې خو په جنگونو کې اخته دی، نو په دې خاطر باندې دغه همکار مستز مو چې ایپیډین نیږي دی و دا په تحقیق وکړه په افغانستان کې چې د یوازې 2014 کال مصارف د جنگ څومره شوي دي او څومره خسارې افغانستان خلکو ته او یا د افغانستان دولت ته اړولې ده.
دغه 9 بلیون ډالر یا 9 میلیارد ډالر چې په 2014 کال کې د افغانستان جګړو زیانونه اړولي، په دې کې دقیقا کومې برخې شامل دي یا کوم زیانونه تاسو برجسته کړي؟
نو دې کې خو اول زیات مصارف چې شوي دي هغه په امنیتي ساحه کې زیات مصرف شوی دی او د جنگونو د قبله د انفراسټرکچر یا زموږ فزیکي تاوان چې افغانستان ته رسېدلی دی دا یې غټه برخه ده. همدارنګه په تعلیم او تربیې ساحه کې، په صحت کې، د مهاجر په باره کې چې کوم دغه شوي دي، ځکه زموږ ډېر هغه بشري قوه چې کوم یوه ده هغه په د فرار په حالت کې ده. او یا هغه مهاجر چې د افغانستان د دنیا په سطح باندې هر 15 کسونه یو کس په افغانستان کې د ان په دنیا کې د ټولو مهاجرو څخه ان د 15 کسونه یو کس افغان مهاجر دی، یعنی په ټولو دنیا په سطح باندې.
او زمونږ د مهاجر د دې سنجش د مثلا لوطنه د یو متخصص وتل څنګه تاسو سنجش کوئ د دې، یا د دې هغه ارزیابي یا سنجونه د قیمت او بای سره څه ډول کوئ چې 9 میلیارډ تاسو حساب کړی دی او دا هم پکې شامل ده؟
ګوره دا خو یعنی دا کوم اول خدای چې موږ د افغانستان بودجه د 2014 کتلې ده، چې د افغانستان بودجه څومره ده، څومره په امنیتي سکتور باندې مصرف شوی ده، څومره په نورو سکتورونو باندې مصرف شوی ده. د دې نه علاوه د بانک جهانی یا د دغه کوم احصایې چې کومې د افغانستان په اړه کې هغه راټول شوې دي، نور بینلی احصایې چې کومې د افغانستان په اړه کې نشر شوې دي، یا څرخم کومه افغانستان ته راغلي دي، ان دا ټول سنجول شوې دي. او دا یو علمي تحقیق ده چې د اقتصاددانانو په کار کړی ده، او د نورو دنیا کوم چې هغه کوم محاسبه کړی ده د جنگونو، اگر ټول فرمولې دلته تطبیق شي ودی، نو طبعا هر احصایې چې په افغانستان کې خپریږي یو 100% کمواله زیاتواله بلري. اما په تخمینی لحاظ باندې سره ویل شي چې په 2014 کال کې یوازې 9 میلیارډ یعنی تاوان د افغانستان دغه مختلفو سکتورونو ته رسیدلی ده، او دا زفت کوم چې ډیر لوی رقم دی. که دا موږ په دې تیرو کلونو کې حساب کړو، نو د افغانستان یعنی مصارف د جنگ چې خلک او یا صدمه یې لیدل، نو دا نهایت زیات دی. نو جنگ په هر ملحوظ وي ډېر بد عواقب لري.
بله میاخیل صاحب، په دې راپور کې د افغانستان له حکومت نه دا غوښتنه هم شوې چې د جګړو او د دغې منازع د ختمولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه تقریبا په ټول هیواد کې د جګړو په حال کې دي، او حکومت د سولې لپاره هم د امکان تر حده پورې خپلې هڅې جاري ساتلي، په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت نور څه کولای شي؟
نو زه خپل په دې عقیده یم، او په دغه راپور کې هم دا نیو پوښتنه وه چې د افغانستان حکومت ته څه مشوره پکار ده. نو زه په دې عقیده یم چې تر څو حکومتداري په افغانستان کې خنډ شي او حاکمیت د قانون رامنځته نه شي، نو دا مشکل چې تر جنگ مخه ونیسي. یعنی که تاسو ګورئ پخوا به په مالجوي طب باندې ډېرې پیسې مصرفېدلې، اما اوس په وقایوي طب باندې ډېرې پیسې مصرفېږي. یعنی توجه هغه خواته ده چې باید مخکې دې نه ته مریض نشي. نو موږ هم د جنگ د مخنیوي لپاره باید حکومتداري خشي، او هیڅوک هم داسې فارمولې باید رامنځته شي چې ولس د حکومت دغه وکړي، حمایت وکړي، او همدارنګه هغه نور کوم ملي او منطقوي مشکلات چې موږ لرو د هغې دپاره یو لارې حل را پیدا کړي. تر څو جنگ ختم نه شي، نو دغه مشکلات به همدغسې د یو ورځې نه بلې ورځې ته زیاتېږي. او اوس په موږ تاسو ګورو چې د افغانستان ډېر یعنی زیات اکثریت ځوانه طبقه ده، یعنی ځوانان دي. که دغه ځوانانو ته کار پیدا نه شي، دوی ته زمینه د ژوند نه مساعده نه شي، نو دوی دوه حالت لري، یا به جنگ کوي یا به د موږ نه فرار کوي. او په دوه حالاتو کې د افغانستان لپاره یو لویه بدبختي ده.
ښاغلی میاخیل، تاسو د یو کال د جګړو د زیانونو اټکل 9 میلیارډ ډالر کړی، داسې کوم اټکل تاسو سره شته چې د افغانستان د تیرو 13-14 کلونو د جګړو زیانونه څومره دي، او بیا په مجموع کې له 2 کال نه راوروسته د جګړو او همداراز بیا له 1918 کال نه د راوروسته جګړو د زیانونو مجموعي اټکل څومره دی؟
نه موږ ته هغه باره کې تحقیق نه دی کړی، خو دا صرف یو نمونه ای دغه وو. طبعا تر څو چې خلق په خبر شي، یعنی او د افغانستان حکومت هم په دې معنی باید فکر وکړي چې د جنگ عواقب څه دي، نو دا یو نمونه ای یوازې د یو کال لپاره دغه مصارف سنجول شوی دي. اما دا چې سکه له موږ 2015 ته ګورو، نو جنگونه نور هم زیات شوی دي په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د سکه له مصارف به د تیر کال نه ډیر زیات دي. نو دغه ټول هغه شان چې باید
میاخیل صاحب بخې د تیرو جګړو د چې مخکې میادونه وکړه، د دیو د محاسبه لپاره پراتلون کې کوم پلان شته تاسو وایئ چې دا یو نمونه و؟
نو هغه د لپاره باید دغه وسنجول شي چې یعنی افغانستان په تیرو درې نیمو لسیزو کې څومره تاوان یعنی افغانستان ته رسیدلی. اوس که وګورې افغانستان زموږ په منطقه کې یعنی د ایران، پاکستان، حتی د مرکزي آسیا د هیوادونو نه ډېر وروسته پاتې هیواد دی او د دې علت همدغه جنګونه دي. نو دا سنجول البته یو لوی کار دی، یعنی اسان هم دی، ځکه دغه کوم تحقیق چې موږ وکړ دا تقریبا اته میاشتې دربر ونیو چې دغه نتیجه مو لاسته راوړه.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ټولنې د یو راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. د ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطي فعالیتونو څه باندې 9 میلیارد ډالر مالی زیان اړولی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
که په افغانستان کې د جګړو او افراطیت د زیانونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د ایس ایم ایس له لارې، د ازادي راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره ایس ایم ایس کړئ او موږ به د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. خدا شه به ستاسو ټلیفوني پیغامونه اخلو. یو اوریدونکی په لاین کې دی، بل خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي.
شغل احمد تکل سلام تستا او سیکټر د ټولو امکاناتو عبد القادر پکین سره په کښه د زابل لکه
مهرباني وکړئ خپل نظر وایي.
من ته تاسو کوم ګورو چې کوم ټلوي سیستم دی یا کوم یو اټکلي بدل سیلري د افغانستان جنگ جګړو په 14 کال کې یا په 14 کال څخه راځي خو ته په دغه څوک کې چې موږ وینو هغه پیسې چې په جنگ باندې مصرفېږي یا هغه پیسې چې په اردو په تجهیزاتو یا هم د هغوی په ورځني مصرف چې په ملکي یا په هیواد په ځینو ولایتونو کې یا په ځینو لرې پرتو سیمو کې جنگ جګړې وي هغه شدت ومومي هغه زیات شي هغه پیسې چې موږ په دغه باندې مصرفوو یا هم له موږ څخه په ځي دغه پیسې که چیرې موږ د هیواد په وطنولو بیا د دغسې یو ملک چې حکومت
مګر پاکتین صاحب وبخئ دا خو په اختیار کې د کومې خاصې ډلې دغه 9 میلیارد ډالر نه دي چې دوی وغواړي په خپله ستاسو په زړه یې ولګوي، دا خو د جګړو په نتیجه کې له منځه ځي.
بله احمد تکاته ګورې د سنی استخبارات او زموږ ګاونډي هیوادونه افغانستان دې ته نه پرېږدي چې دغه ملک چې کومې پیسې دي یا هم په جنګ مصرفې شي چې د جنګ پیسې په هیواد کې په موږ د هیواد په وزنولو کې مصرفو دا پیسې چې موږ په جنګ باندې مصرفو دا زموږ د سنی استخبارات او زموږ ګاونډي هیوادونه موږ دې ته نه پرېږدي چې موږ دا پیسې راواخلو او د ملک جوړولو باندې مصرفو.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه.
دا روغ پالیسي جوړې کړي د جنګ مخه ونیسي او په ملک کې ستوري ته لاره برابر کړي او هغه کارونه او هغه امکانات چې په واک کې لري هغه دې لپاره کار ځینې واخلي ګټه ځینې پورته کړي چې تر څو هم جنګ ودرېږي هم تلفات مخه ونیسي او هم
تېره مننه
ستوري راشي او هم دا پیسې د هیواد په اړه باندې وسره.
تېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو، لطفا خپل خبرې لنډې مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه، سلامت اوسئ. خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لطفا په لنډو ټکو کې ووایي. ورور دا آواز خو دې مونږ ته ډېر ښه نه راځي چې ته څه وایې. یو خو دا زموږ ورور لکه چې یو څه احساسات شوی او په خبرو باندې زه خو دقیقا پوه نه شولم چې دوی څه وایي. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بله مهرباني وکړئ خپل نوم ووایي او خپل نظر لطفا په رسا او واضح ټکو کې خپل نظریات ووایي. مهرباني وکړئ قاری صاحب.
محترم تکل صاحب، جنگ جګړې داسې یو شی دی چې دا څونه ویرانۍ او وینې دا څونه ویرانۍ چې راځي جنگ جګړو نه راځي. که چیرې افغانان د دې جګړو مخنیوی ونه کړي خپل په مامین کې سرښینه نه متحد نه شي لکه دا جانونه چې رسېدلي دي په دې ډېرو ښکاره کې نور به هم دغسې جانونه راځي او رسېږي به او بار افغانان پورته کوي او امساګان ورته تماشي کوي او دغه ځانونو بار بټول د افغانانو پر سر.
قاری صاحب مونږ د حکومت او بخې د حکومت او د پر مکلفیتونو باندې اوریدونکو خبرې وکړي، تاسو وایي چې خلک څه مکلفیت لري، یعنی خلک د اتباو په توګه څه مکلفیت لري؟
مکلفیت چې دی د حکومت په غاړه نه دی، خلک هم مکلفیتونه لري. کچیر دا خلک د خپل امنیت د خپل دولت سره لا شل چې خلک یو د خپل په مابین کې وعدت راوړي،
بیا
دا جګړې هم نه وي، ځانونه به هم نه وي.
بله، وخت مو ختم شو. قاری صاحب، له تاسو نه مننه کوو. د وخت د مازدیګر 4:30 شوې. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري ساعت په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څخه باندې 9 میلیارد ډالر زیان اړولې دي. د میدان وردګو ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د فاریاب پاندخوی ولسوالۍ کې د 14 لامل څلور ملکي وګړي وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې د وسنیو تاوتریخوالو د بندولو لپاره ګامونه واخلي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډرسټن کې به زرګونه خلک په غلاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوی دی. او چین په تیرو درې میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم 3-5 اور سیالي د زیمبابوي له ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي به د اکتوبر پر 6 پیل او د همدې میاشتې تر 15 پورې به دوام وکړي. دغه سیالي به د زیمبابوي په بولاوي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو په دوام کې د زیمبابوي منتخب ټیم ته د 3-5 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د پانکریشن ورزش یو لوبغاړی به په هنګری کې په ځانګړو رزمي سیالیو کې ګډون وکړي. د پانکریشن فدراسیون رئیس نوراجب سیار ازادي راډیو ته وویل چې د پانکریشن لوبغاړی سفی الله کوهستانی رسمن دغه سیالیو ته ورتل شوی دی. ښاغلی سیار زیاته کړه چې په هنګری کې هر کال ځانګړي رزمي سیالۍ ترسره کیږي او په دغه سیالیو کې په نړیواله کچه لاس یا 11 هیوادونه ګډون کوي چې ساش کال د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې ښاغلی کوهستانی او ورسره یې روزونکي ګډون وکړي. ښاغلی سیار وویل ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به په راتلونکي میاشت کې یعنی نومبر کې جوړ شي. وروسته خبر ده چې د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی د پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د هندبال جام سیالیو دوهم دور د اخره په 2 پیل شي. د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نازی نن ازادي راډیو وویل چې په دغه سیالیو کې لشپړو ټیمونو څخه 150 لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی نازی وویل چې د دغه سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د هندبال لوبي پرمختګ او د هندبال د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. د ښاغلی نازی د معلومات له مخې ټاکل شوی دغه سیالي د کابل په پولي ټکنیک پوهنتون کې ترسره شي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري. پاکستان یو متقاعد جنرال د هیواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکل. جنرال نصیر خان جنجوابا ډیر ژر د دندې ته معرفي شي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به یو ځای د امریکا پر سفر ولاړ شي. همدارز ویل کیږي چې ښاغلی جنجوابا له امریکا وروسته افغانستان ته هم سفر وکړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوري.
ویل کیږي د پاکستان د ملي امنیت نوی سلاکار به ډیر ژر پر خپله دنده کار پیل کړي. جنرال نصیر خان جنجوا چې تیره اونۍ یې له خپلې نظامي دندې استعفا ورکړه، له دې وروسته به د سرتاج عزیز پر ځای کار کوي. خو ښاغلی عزیز به د پاکستان د بهرنیو چارو د اړیکو د سلاکار په توګه پر خپله دنده پاتې سي. یوې نظامي او دوه ملکي سرچینو تایید کړي چې جنرال جنجوا به له نواز شریف سره د امریکا پر سفر یو ځای ځي. یوې نظامي سرچینې رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د پاکستان د پوځ په باور د سرتاج عزیز توجه دوه خواو ته وشل سوی و چې د ملي امنیت سلاکاری او د بهرنیو چارو سلاکاری و د هغه په وینا پریکړه وسوه چې نصیر خان جنجوابه د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل سی او سرتاج عزیز به خپل ټول پام بهرنیو چارو ته کړي. همدې پاکستاني نظامي سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دا اقدام د صدر اعظم او پاکستاني پوځ د پریکړې له مخې سوی او داسې نه ده چې ګواکې پوځ پر صدر اعظم نواز شریف فشار راوړی وي. تر اوسه د پاکستان د پوځ ویاند په رسمي توګه د ملي امنیت د نوي سلاکار د ټاکل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. نواز شریف د پاکستان له قدرتمند پوځ سره نسبتا متزلزلې اړیکې لري. په 1990 کال کې د پخوانی حکومت د نظامی کودتا په پایله کې چپاسو او جنرال پرویز مشرف واک ترلاسه کړ. د کورنۍ ستونزو ترڅنګ له هندوستان سره د اړیکو پر سر د پوځ او نواز شریف ترمنځ د اړیکو پر سر اختلاف شته. د یو پاکستانی چارواکي په وینا پوځ صدر اعظم ته سلا ورکړې وه چې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره خبرو ته حاضر نسي، خو نواز شریف ټینګار کوي چې د سولې لپاره به د مذاکراتو هڅې کوي. د نواز شریف د کابینې یو وزیر وایي د پاکستان د پوځ مشر له څو میاشتو راهیسې دا کولی چې جنرال جنجوا د خپل هیواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکي، خو صدر اعظم د سرتاج عزیز لخوا د دې دندې دوام غوره باله. د راپورونو له مخې افغانستان ته د جنرال جنجوا د سفر په اړه هم خبرې سوي دي. ویل کېږي دی به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو دقیقه نیټه او اجنډا په ځانګړې توګه نه دي څرګند. جنرال جنجوا تر اوسه څو ځلې د نظامي لوړ رتبه کارکوونکي په توګه دنده ترسره کړې ده او ویل کېږي د ده له کارو څخه غوره په بلوچستان کې د جلاغوښتونکو په اړه او هم دارنګه د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون د مشرۍ په اړه چې په دفاعي زده کړو کې د پاکستان د ټولو غوره انسټیټیوټ بلل کېږي ویل سوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې و واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د کندز د پیښې اړوند د حکومت لخوا ځینې داسې امنیتي مسؤلان ستایل شوی دی چې د ستایلو مستحق نه وو، او افغان چارواکي وایي د تورخم پر پوله پاکستانی چارواکي اجازه نه ورکوي چې د افغان سوداګرو په میوه او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي.
جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې موږ څنګه کولی شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زموږ سوداګر باید ضرر ونه ویني.
د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوري. محمد تنها هغه افغان ساينس پوه دی چې څه موده مخکې د یو لړ ساينسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د ساينس پوهانو ترمنځ د جرمني د فزیکوالو د ټولنې لخوا د کال د غوره ساينس پوه جایزه وګټله. محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستي. له پوهنتون تر فراغت وروسته په همدې پوهنځي کې استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي په اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په توګه کار کړی. په جرمني کې ماستری کړی او اوس هم په جرمني کې د اټومي انرژي په برخه کې د خپل دکتورا په اخیستو بوخت دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د روانې اونۍ په سر کې د ښاغلي تنها د ساينسي هڅو په خاطر د ده لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. را سره اوسئ، ښاغلی تنها له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. تنها صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. په داسې یو هیواد کې چې تعلیمي کچه تر ډېره پورې ټیټه ده، فزیک او بیا اټومي فزیک دې هیواد ته څه ورکولی شي؟
شمال ناګاساکی کې د بمب ایس باندې وکارول شو او ډېر انسانان ووژل، خو هغه ټول استری فزیک نه ده. د استری فزیک نه نوی فیصده ټوله د سولهیزو موخو دپاره ده چې په طبابت زراعت صنعت کې ډېره ورنه کار اخیستل کېږي، او تر ټولو غټه مهمه کارونه چې د هغه د انرژي په تولید کې ده.
یعنې داسې نه ده چې تاسو کوم پلان نه لرئ چې یو اټوم بم جوړ کړئ او د افغانستان دښمنانو باندې واچوئ؟
نه نه نه، افغانستان اټومي انرژي اداره هم دا تکل نه لري او خپل چې دي ادارې یو کارکونکی یم. مهم مسله دا چې افغانستان د استوي وسطو ته پراختیا مخنیوي تړون لاسلیک کړی ده، او دغه تړون په اساس باندې افغانستان د حق نه لري، او د افغانستان اټومي انرژي ادارې هم دارنګه نور ټولې ادارې چې استوي ټکنالوژي کاروي، موږ یوازې سولې د برخه کاروو. د جګړې د برخه په اړه باندې هیچ اراده موجود نه ده او
په سولای زبرخه کې
باندې هم د چوکاټ موجود ده
په سولای زبرخه کې تنها صاحب تاسو د انرژي د برېښنا د انرژي یادونه وکړه او هم درس په طبي برخو کې د اټومي انرژي د کارولو مسله مو یاد کړه دا کلګ مثلا دی وکلیوال از د کون کې تر ساته پوره په ساده الفاظو تشریح کوي چې په څه ډول د انرژي په تولید کې یا د برېښنا په تولید کې او همدارس په صحیح برخه کې له اټومي انرژي څخه کار اخیستل کېدای شي
هو بالکل په برېښنا په تولید یا د انرژي په تولید کې موږ تاسو هغه معمولي مروج توربینونه لرو چې یو ډول د بخار توربین دی چې د بخار په واسطه باندې یو سون توکي سوځي لکه تیل بیا هغه بخار تولیدوي بخار توربین ګرځي توربین جنریټور ګرځي دا جنریټور بل اخر موږ تاسو ته برېښنا تولیدوي او د اوبو هم عین هم دا کار ده فقط د اوبو دلته فرق دا ده چې د اوبو یا د هایډرو پاور چې ده هغه یوازې د توربین په اوبو باندې ګرځي د هستوي ټکنالوژي په مټ باندې د انرژي تولید هم د بخار په مټ باندې انرژي تولید ته ورته ده فقط فرق دا ده چې دلته د سون توکي تیل یا زغال سکاره دا نه بلکې هستوي مواد یا هستوي مواد په مشخص ډول باندې بډای شوی یورانیم دی چې هغه د انشقاق په واسطه باندې چې هر ځل انشقاق کوي 200 میگا الکترون ولټ انرژي تولیدږي چې دا یو ډېر غټه انرژي ده په دغه وړې کتلې لپاره نو دا یورانیم د سون توکو په هیڅ باندې کاریږي لکه څنګه چې بخار ماشینونه او بخار بدلی د سویر ترکیه هم دا غټو بخار توربین ګرځي توربین جنراتور ګرځي او جنراتور بل اخر مخته برق تولیدوي یا غدا یې نمو مخته برق تولیدوي
افغانستان د اټومي انرژي یو اداره لري دغه اداره څه کوي آیا د همدې اټومي انرژي د تولید لپاره کار کوي د دې په اړه معلومات راکړئ تاسو ته کار کړئ
د زه چې څه وایم اول یو رسمي ادرس نه دی ځکه زه خو اوس فعلا محصل یم یعنی کار مې مخکې هلته کوم خو افغانستان اټومي انرژي ادارې په هغه وخت کې شپږو نه تر وو پروژې درلودې نړیواله اټومي انرژي اژانس سره چې هغه د تبابت په برخه کې و چې یو د سرطانونو د تداوي او مرکز چې په خوا هم د شهید داود خان په وخت کې موجود و کابل علي آباد روغتون سره چې هغه یو تدریسي روغتون ده هلته هغه مرکز جوړولو چارې پیل شوې دي او متخصصینو د ټریننګ لپاره یا د زده کړو لپاره لیږل شوې دي همدارنګه بل پروژه د غذایي مسؤلیت پروژه وه هغه هم داسې پلان شوی و چې د کابل په څلورو دروازو کې به په لومړي ځل باندې د وړانګونې ماشینونه دي چې بیا کله د محصولات راځي د نورو ولایتونو دوی وړانګه ورکوي چې دا تر شپږو میاشتو پورې کولی شي په بیل دي چې په سړکونو کې وساتي دا محصولات مسؤول او پاک شي د ترڅنګ د افغانستان کې چې ځینې هڅوي تخنیکونه کاریږي مثلا اوس مهال په تیلو په استخراج کې یو څو کمپنیانې په شمال کې دا تخنیکونه کاری دي او نور ټول هڅوي فعالیتونه چې په افغانستان کې کی هغه باید تر قانون تر چتر لاندې راولي او دا باید اداره په دې مکلفه ده چې د هڅوي ټکنالوژي نه ځان مطمئن کړي چې دا مسونه را او چاپیریال ته او خپل کارکونکو ته زیان نه رسوي د دې ترڅنګ د دې تبابت په برخه کې چې سره تاند دای پروژه د هغه ته ټول فعال ده او شدید کار باندې روان ده تنبیر مخ په خلاصېدو ده او همدارنګ د کابل پانتون سره بل پروژه ده هغه چې د کابل پانتون کې به د هستي او ورکو لابراتوار جوړیږي
افغان اټومي فزیک پو محمد تنهاو چې له کابل د ټلیفون پر اړیکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې محمد تنها د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د موینیت لخوا د رواني اونۍ په پیل کې د د هڅو په خاطر په یو غونډه کې وستایل شو خغلی تنها اوس مهال د جرمني په یو پوهنتون کې په همدې برخه کې یعنی د اټومي فزیک په برخه کې د ډاکټورا په اخیستلو بوخت دی
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
د آزادی رادیو خبری ساعت اوری په ولسی جرګه کې د کندوز ځینې استازي وایي د کندوز د پیښې اړوند د حکومت لخوا ځینې داسې امنیتي چارواکي وستایل شول چې د ستایلو مستحق نه وو د افغانستان ولسمشر د تیرې جمعې په ورځ په کندوز کې د امنیتي ځواکونو یو شمیر چارواکي لدې کابل د رتبو او مډالونو په ورکولو وستایل چې د حکومت په خبره د کندوز په جنگ کې میړانه خودلې و. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د پیښې د عواملو د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ګمارل شوی چې پیښه وڅېړي، نتیجه یې حکومت ته وړاندې کړي او له هغه وروسته حکومت د مجازاتو او مکافاتو پروسه عملي کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د کندز د پیښه د سیړلو لپاره د حقیقت موندنې د کمیسیون ارزیابي لا روانه او نتایج لا نه دي څرګند شوي، دولت د کندز ولایت یو شمیر امنیتي مسؤلین د رتبو او مدالونو وړ وبلل. په ولسی جرګې کې د کندز د خلکو ځینې استازي وایي چې دولت د کندز ولایت ځینې داسې امنیتي مسؤلین د رتبو او مدالونو مستحق وګڼل چې د کندز په جنگ کې کمزوري ښودلې او یا یې د جنگ له ځایه پښې سپکې کړې دي. پولیسی جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازي الله نظر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمیسیون کې موظف شوه تا نو گزارشای خود تکمیل نکړه او
کمیسیون ګمارل شوه تر اوسه خپل راپور نه دی بشپړ کړی. خو ځینې کسان وستایل شول، دې موضوع اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې غیر مستحق کسان ستایل شوي دي. کندوزیانو ته معلومه ده چا چې له کندوز دفاع کړي هغوی نه دي تقدیر شوي، دا له امنیتي ځواکونو سره جفا ده.
سربیره پر د پجرګی کې د یاد ولایت استازي شکرې پایکان هم د دولت لخوا د غیر مستحق او امنیتي مسؤلینو پر ستایلو انتقاد وکړ.
جمهور رئیس باید لږ صبر کړی وای، د حقیقت مندنی کمیسیون څېړنې بشپړ کړی وای، بیا به یې مستحق کسان ستایلی وای. له بده مرغه داسې کسان وستایل شول چې کندوز په جنگ کې ښکېل او سقوط ته نږدې و، خو دا جناب صاحبان په صحنه کې نه و.
کندوز ښار د میزان په شپږمه د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دولس ورځې د حکومت له ولکې وتلی و. سباندې یو باندې مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي امنیت د پخوانی عمومي رئیس امر الله صالح او د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په مشرۍ د کندز د پیښې د لاملونو د موندلو لپاره د حقیقت موندنې یو غیر دولتي کمیسیون وګمارل شو چې په درې اونیو کې پیښه وڅېړي او نتایج حکومت ته وسپاري. د حقیقت موندنې دغه کمیسیون تېر اونۍ له کابل څخه کندوز ته تر روانېدو د مخه خبریالانو ته وویل د کندوز پیښه بل هر ډول سیاسي او نورو ملحوظاتو پرته په بېطرفۍ سره وڅېړي. د کمیسیون مسؤلینو ویل د جمهور رئیس په حکم کې راغلي چې حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابۍ وروسته له طالبانو سره په جنگ کې د ښکېلو امنیتي مسؤلینو مکافاتو او مجازاتو ته اقدام وکړي. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي هم وایي چې حکومت د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابیو د مخه د امنیتي ځواکونو د ځینو مسؤلینو په ستایلو کې له بیړې کار اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د یاد ارګان چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. کارپوهان وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره په جنگ کې ښکېل دی او ډېر ځله لیدل شوي چې د جنگ په ډګر کې ځینې قرباني شوي له نظره غورځېدلي دي. دوی وایي په دې ډګر کې د درېګونو امنیتي ځواکونو ریښتینی مستحق هغه کس دی چې په سختو شرایطو کې هم سرخندونو ته حاضر شوی او خپله مېړانه یې ثابته کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندز ښار کې څوارلس ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولی دي. د کندز ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومت غواړي چې د دوی د اوښتو زیانونو توان ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کندز کې جګړه ځپلي خلک له حکومت څخه د وراوښتو خساراتو تاوان غواړي. د کندز ښار څوارلس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېد، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر متضرره شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا 15-18 ورځو کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډېر زیانمند کړل، خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول او خلک اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومکونه باندې د خلکو سره وسی تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کې کېدل شي.
موږ داسې کې لخپل سره د جګړې کې لس دکانه قریبا موږ هم سای دکانونو سره ټول دکانونه وسوځېده. دا جګړې کې سره ټول بیچارهګان قرضار او ګار مالونه بازارجاري اړ بازارجاري لرله او لس قریبا 15-20 ورځې کې بیچارهګان دکانونه هم سي پاتې دي. خو دا خاطر دولت سره منډې وهي دولت سره سره
د ښار یو شمیر دکانداران د دې ترڅنګ چې د خپلو وراوختو تاوانونو غوښتونکي دي، دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې نوموړی ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندز ښار یو تن دکاندار ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنګونه دي دغه ورورو جان ټول زورولي یو لکه یا دې جان پریشو یا هغه جان پریشو زورولی ټیکاو پارچا کو نورو څو کوشتنه مو دغه چار امیر اولی دولت نور څو څنو غړو ارامي غړو.
د کندز ښار اوسیدونکو وای کڅه هم وس مهال نسبتا امنیت ښه شوی دی، خو جګړې خلک ډیر ویرولی دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په خوست کې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د غږ او د اوبخې د ټوپک او بم د ډز او چاودنې په اورېدو سره په اتومات ډول بندېږي. له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په خوست کې د فیض الله په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې دروازه جوړه کړې چې د ټوپک ډز او د چاودنې د غږ په اورېدو سره فورا تړل کېږي او ودانۍ ته د بریدګرو د ننوتو مخه نیسي. 18 کلن فیض الله چې د برق د څانګې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې دا کار د بانکونو، شرکتونو، موسسو او نورو مهمو ځایونو د امنیتي تدابیرو د قوي کېدو په موخه کړی دی.
دا داسې دروازه ده چې مثلا یو کمپنی دی، یو شرکت دی، یو ملي بانک دی یا شخصي بانک دی، خو دې باندې یو جنایتکاران یو څوک غواړي چې په زور سره داخل شي. دننه د دروازه چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چاودنې شور اوري، د دروازه به په خپله انعکاس کوي، د دروازه به بندېږي.
فیض الله وایي چې کوچنی دروازه یو بیلګه او سیمپل دی. که چیر شرکتونه وغواړي لوی دروازې جوړې کړي او د ته تخنیکی امکانات برابر کړي، نو کولای شي په لوی سایز او اساسي ډول دا کار سرته ورسوي.
بالکل، دا چې کله ضرورت وي یو څوک دروازه غواړي، په هغه باندې به لوی مصرف راځي، هغه دروازه به لوی وي، هغه سامانلات چې کوم ماته ضرورت لري هغه لپاره ساختماني کمپنۍ ضرورت دی.
د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکی فیض الله وړاندې وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د یوې داسې زانګو د جوړولو پلان لري چې د ماشومانو له ژړا سره به خپل زنګول پیلوي.
یو زنګو جوړول پلان مې دی چې کله یو مور د خپل ماشوم چې په زنګو کې غواړي چې دا ستونزمنه نه وي، به خوبه شوی نه وي، د شپې پر وخت وي، د ورځې پر وخت وي، چې کله ماشوم ژړا کوي او دا زنګو په خپل حرکت ورکوي زنګوي به.
د فیض الله یو تن ټولګیوال وایي چې په دې انسټیټیوټ کې ښه استعدادونه شته، خو امکانات او پرمختللې ټکنالوژي پکې نشته.
نوم یې نجیب رحمان دی. زه خپل هم د برق فرشته کې خپل زده کړې کوم. فیض الله چې دی واقعي چې یو به استعداد زده کوونکی دی. دولت مونږ ته کچیر توجه کوي، شاید دین هم زموږ په سین کې داسې زده کوونکی شته چې ښه کارونه ترسره کوي.
د محبت الله حمزه په نوم د ماشین کاری د شوبې یو تن خوونکی افغانی زده کوونکی دی او کان سره تشبیه کوي چې استعدادونه یې سپړل ته اړتیا لري.
زه خپل هر ځوان دلته د مسایناک د کان سره تشبیه کوم چې یعنی موږ هر ځوان چې د یو خام مواد کچیر ته دوه فرای او چوکاټ جوړ شي، نظم جوړ شي، نو زه امید لرم چې افغانستان په هر بخش کې او په هر ډګر کې به ان شاء الله نړۍ کې به لومړی مقام لري.
یادونه ورده خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د فعالیت اته 50 کلنه مخینه لري، د ماشین کاری، برق، ترمیم موټر، نجاری، ساختمان او کمپیوټر ساینس په شپږو څانګو کې زده کوونکي پر نیمه لوړ زده کړو بوخت دي. د دې انسټیټیوټ ډیری فارغان په خار کې د برق، ماشین کاری او د موټرو د ترمیم ورکشاپونه لري او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکي طالبانو نه هیله کوم چې د نورو د اهدافو لپاره ځانونه قربان نکړي او له دولت سره په مذاکره او تفاهم کې د حل لارې عمومي. عبدالناصر خپلواک له هلمند د خپل سمس کې خیری کړی او لیکي هغه کسان د خدای ورکه او خراب کړي چې دغه جګړې پلان کړي او زموږ ژوند او اقتصاد ته زیان اړوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي افغانستان د خپل زوړ سیاست ته تغیر ورکړي، د پاکستان په وړاندې که سیاست ته تغیر ورنکړي اوس خو لا 9 میلیارد ډالر تاوان راوختی، که سیاست ته تغیر ورنکړي نو لا ډیر لږ تاوان به وویني. او ګل احمد ستانکزي له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي که ولسمشر دا 9 میلیارد ډالر چې له بودیجې څخه مصرف شوي په بېوزلو خلکو ویشلی وای نو ټول افغانان به ترې خوشاله وو. د ازادۍ راډیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین وایي افغان صادرونکو ته د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا ستونزې پیښې شوې. دوی وایي پاکستانی مامورین اجازه نه ورکوي چې په میوو او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
کوخندی صاحب، د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوه او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه ده؟
د ګوند سلوریشن نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه رود پاس نه ورکوو او د افتاد تړون له مخې افغان موټران کولای شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولای شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د دیرشمه نیټه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یو مکتوب خپل خانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت تا هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت تا هم د سوداګری و صنایع خونو تا چه تاسی خپل آمادگی او نیستی ابتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور که وی چه تاسی لاشی او راشی باید دا سند چه د اتکال ترون نمخ ورکول که چه زمانت خط دی چه د ترانسپورت او ملکی هوای چلند محترم وزارت ورکوی او هم دا موقت سندونه چه تاسی لاشی د پاکستان پا گمرکونو که دا غزاینا موقت سندونه وخلی اوس چه اقدام ندشه. ز فکر کم چه د مالی وزارت د عواید او گمرکونو موینیت باید آبادگی و نویل او بیا هم د سوداګرۍ او صنایع خونو دا خبر لري چې باید داسي شي. زه نه پوهیږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و.
یعنی په دې حصه کې سهلنګاري شوې ستاسو په نظر، ځکه چې د اپتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وي لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو موینیت باید او د سوداګرۍ او صنایع خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادګي نیول شي اوس دا ستونزه پیدا نوشی او اوس هم زمون په وزارت د وزیر صاحب ریاست لاندې جلسه روانده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولای شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمون سوداګر باید ضرر ونه ویني.
څومره ډاډ ورکولای شي چې څه فیصله چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیا به برابر
وي؟ موږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي. اوس هم یو لار شته چې هغه باید موقت سند واخلي، هغه لار شي پاکستان ګمرکونه ته موقت سند ورکوي ان شاء الله. اوس چې دا ستونزه پیدا شي دا ستونزه حل شي او د دې نه بعد هغه رقم چې د اپټا په تړون کې داغله د خپل ځان برابر کو.
په دې اساس به د افغانستان ټرکونه ترکو مزای کولای شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي.
دا زمانه خط کولای شي چې د پاکستان زمون خاص او زمون هدف هم دا و چې واګې بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونو دي چې هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال هغه ته کولای شي چې مونږ باید تجارت وکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورستای راپور. د مصر د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. دا انتخابات پرون پیل شول او نن هم دوام کوي. په مکرې د فریبا ظاهر راپورته
د مصر په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون شي چې ډیری کسانو د انتخاباتو لومړنی پړاو چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی یې د ډیموکراسۍ په لور یو مهم پړاو بولي له پامه غورځولی دی. په همدې حال کې منتقدین دغه کار شرمونکی بولي. ولسمشر د اکتوبر پر 18 نیټه یعنی تر انتخاباتو یوه ورځ د مخه په یوه ټلویزیوني وینا کې پر مصریانو ټینګار وکړ چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ورځ حکومت اعلان کړی و چې د اکتوبر پر 19 به دولتي کارکوونکي نیمه ورځ رخصتي ولري تر څو وکولای سي خپلې رایې وکاروي. دغه پارلماني انتخابات د اکتوبر پر 18 او 19 د مصر په نیمایي سیمو کې په پام کې نیول سوی او په نورو پاتې سیمو کې به د نومبر په وروستیو کې رایې واچول سي. په دې انتخاباتو کې تر 15 ډیر کاندیدان دي چې لوی اکثریت یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان دي. ډېری خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی په قصدي ډول د حکومت لخوا د اخوان المسلمین ګوند د ځپلو له کبله دغه انتخابات بایکاټ کړل. السیسی په 2014 کال کې د هغه وخت اسلام پالی لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د یوې پوځي کودتا له لارې له واکه لیرې او خپله واک ته ورسېد. دغه ورځ د ځوانانو او نورو ډیموکراسي پلو ډلو غړي چې په 2011 کال کې د حسن مبارک د اوږدمهال واکمنۍ په ختمولو کې برخه اخیستې وه زندانونو ته ولوېدل. د بشري حقونو ډلې وایي اوسمهال په مصر کې زرګونه سیاسي بندیان سته. د ډیموکراسي پلوه ځوانانو د ډلې یو غړی محمد نبیل وایي موږ هیلې درلودې، موږ ډیموکراسي او یو داسې چانس غوښت چې خپل هیواد جوړ کړو. د زیاتوي دغه ډله چې اوس ممنوع اعلان سوې ده په ښکاره دغه انتخابات نه بایکاټ کوي بلکې په ساده ډول یې هېڅ پروا نه کوي. مصر د 2012 کال د جون میاشتې رئیسی پارلمان نه درلود. دغه نوی پارلمان چې یو مقننه مجلس به ولري 1518 څوکۍ لري چې په هغو کې د ښځو، مسیحي اقلیتونو او ځوانانو